خځې ډیر لس نارینه پنځه نجونې او څلور هلکان شامل دي. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو پنځوس کسان ټپیان شوي دي چې شپږویشت نارینه او پاتې څلورویشت ښځې دي او اوسمهال تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې په پارلمان کې د دې ایالت استازي سنتیل بالاجي ویلي وو چې اته پنځوس کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. د ویجی په مشرۍ ګوند د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د بهاراتیا جناتا او په تامل نادو کې د یو بل ګوند پر وړاندې انتخاباتي کمپاین کوي او نوموړي د روان 2026 کال د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې زرګونه کسان د یو لوی موټر پر شاوخوا چې ویجی پرې ولاړ دی او وینا کوي راټول شوي دي. او په دې ترڅ کې نوموړی خپل هغو پلویانو ته چې بې سده شوي دي د اوبو بوتلونه ورغزاروي. خو کله چې وضعیت له کنټروله وځي نو ویجی له پولیسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ویجی پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې زړه یې مات شوی دی او یو لوی درد لري چې نه یې شي بیانولی. نوموړي د پیښې له زیانمنو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د راپورونو له مخې شاوخوا ولسوالیو څخه لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه ډاکټران کارور سیمې ته چې دا پیښه پکې شوې وه استول شوي وو. د تامل ناډو اعلی وزیر ایم کی ستالین نن سهار په یوه خبري غونډه کې د ګڼې ګڼې د علت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د تامل ناډو ایالتي حکومت په دې اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ښاغلی ستالین مخکې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستې اعلان کړی و. د لومړی ځل نه دی چې د ویجی په غونډه کې داسې پیښه کیږي. تیر کال د هغه د ګوند په یوه بله غونډه کې هم د تا ورته پیښه شوې وه او هغه مهال لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د منی پر رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي د کورونو غوښتنه کوي. دوی وایي ژمی نږدې شوی او د دوی لپاره ستونزمنه ده چې په خیمو کې ژوند ته په دې ډول دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا څلور نوي سلنه زلزله ځپلي کورنۍ په آزاده فضا یا موقتو سرپناګانو کې ژوند کوي.
زمون د خانه په ټولو خیری بنسټونو باندې په مؤسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې دغه محتاج خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکی سرتاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
او داسې اوس جمعې را روان دی، هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تیرول مشکل دی، ځکه یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو د امله هغه هم په دغه خیمو کې شپې تیروي او سپینګیری دي، زنانه دي، ماشومان دي. په دغه خیمو کې په یخه هوا کې شپې تیرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي، نو که د دغې زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډیره ښه شي.
د منی په را رسیدو سره د کونړ د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي ژمې نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند تېرول نه نن بارانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي او آئنده کې مونږ د یخنۍ کې او د مشکلاتو کې یو خیمه کې ژوند نه شو کړ. مونږ غواړو چې مونږ ته نړیوال ټول توجه وکړي او کورونا را جوړ کړي چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. زموږ آرزو او هیله دا ده. السلام.
د دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلي هم په دې شرط چې نوم یې وانخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منه ده ساړه دي په خیمو کې ژوندۍ زموږ سخته ده. کورونه خپل ډنګ شوي دي، وران شوي دي. حکومت هم غوښتنه ده چې موږ کورونه جوړ کړي، وضعیت انتقال کړي. جمعې د ډېره کمه موده پاتې ده. موږ سره ماشومان دي، زخمیان دي، بوډاګان دي. موږ نړیوال نه غوښتنه کوو، د مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې موږ ته خپل سرپناه جوړه کړي. خپل سرپناه هم ړنګه شوې ده چې نور وضعیت انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنجشنبه د سپتمبر په 25 خپور کړی ویلي چې شاوخوا څلور نوي سلنه زلزله ځپلي کورنۍ په آزاد فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناو بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست د 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500 کورونه ویجاړ کړي او ډیری زلزله ځپلي په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختي سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 130 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 23 میلیونه ترلاسه شوي او له 115 میلیونه ډالره زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوجه مخکې ویلي کله نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه نو د کال تر پایه به 4,05,000 زلزله ځپلو ته سرپناه، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندیتابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. ومو غوښتل کنر کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کنر ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکي زلزله ځپلي داسې مهال د مني او ژمني د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن چهارشنبه د سپتمبر په 24 په خپله ویبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له هرو لسو کورنیو 9 یې خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي.
پرون د سپتمبر 28 د ګرځندوی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او مخصوصا ښځې وایي چې دوی اوسمهال د اقتصادي ستونزو او پر ښځو د پراخو محدودیتونو له کبله د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته د سفر فرصت له لاسه ورکړی دی. د ګرځندوی د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ګرځندوی برخه له جدي ننګونو سره مخامخ ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او افغاني مرمنې وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خاید درلود او لکه تلګه هر کال به د افغانستان بیلابیلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه، خو په تیرو څلورو کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه، بیلابیلو ولایتونو ته تللیم. د بیلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلې. په غور کې مې لرغونی ځایونه کتلې. هغه وخت مې دنده او کار درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله هیڅ چیرته مې سفر نه دی کړی.
یو شمیر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مرمنې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لوري په دوی د بیلابیلو محدودیتونو له امله نه دي توانېدلې چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفتا کار وظیفه بود، حتما جوبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست وقت بخوایم دل ما می خواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم به وحشت تز دل همگی خب نمیگذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات می بینیم. خب بازو جان برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین تفریح نکنین نگشت و گذار نکنین.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 28 د ګرځندوی یا سیاحت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ په مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري، بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو پر رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په روسي کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼي بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد لبیلابیلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بلابل اسانتیا ورامنځ کړي او د دوی امنیت خوندي کړي، خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندېښنې شته. ترڅو د طالبان حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخ شوی او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي، خو د بشري حقوقو ځینې سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته خنه ګوري. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو څیړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودی غلط انزور رامنځته کړي. رامنځ تکلی په داسې حال کې چې شواهد خي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې راغلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لږ تر لږه شپږ مستند قضیې ثبت شوي. د دغه ټولنې په خبره دا وضعیت خي چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمیر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلی عبدالرزاق عادل آزادی رادیو ته ویل
کی وضعیت گردشګری در
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت له لوی ننګونو سره مخ دی. د کورنۍ او سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خندونه دي او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزوري بنسټیز خدمتونه
عامل بازارنده هستند.
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د آزادی رادیو پوښتنې ځواب نکړي. که څوم د طالبانو حکومت څخه کال د بهرنیو سیلانیانو دراتګ او لدې صنعت څخه دا وایي په اړه نوې معلومات نه دي خبر کړی. خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستيال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سنبلې په 20مه په کابل کې د ویغوند پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی او لدې درک خه اوایت ترلاسه شوی دي. نو موړي ویلي و تیر کال افغانستان ته لک تر لګه 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هواد لبیلا بیلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په مئی میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان لدرې افغانانو سره یو ځای د دایښ خراسان څنګه په یو حمله کې وژل شول او د درې بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپيان شول. د یادونه وړ ده چې د برتانیې په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي او په دې هواد کې د بریدونو، تختونو او نورو پیښو د احتمال پاړې خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدل دي. د احمد شیبر په اړه به د ساينس د احمد شیبر پر راپور کې به د ساينس پوهانو له قوله واوري چې کدا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابت شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زړه معلومات بدل شي.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یو بل بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې ل افریقا د مزک نورو سیمو ته لیږدیدل دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږ ویشتمه خبره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کال مخکې په ډلو ډلو ویشل شوی وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخوانی نظریاتو په پرتله پیچلې دي. کدا نوې څېړنه دقیقه ثابت شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشری تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خبره شوې دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشری ارتقا او تطور وندر روشانوی. د انسان پر زړی کوپری دانه ویچړنه په ساينس ژورنال کې خبره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روشانه شوې دي. ساينس پوهانو یو بل کوپری هم وسیړله او وروسته تر سلو ډیر کوپری معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپری له لاسته راوړنو سره خپل نتیجې پرتله کړې. د دې مقایسوي چړنې لمخي جن شیان سره ورته دي او یو شمیر سره مخالف دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه راپورونه هم دومرو د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو په لړ کې یو بل مرکه خبريږي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملمدې دوی د شیخ زید پهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه تشرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوم چې له وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیک یم.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي.
بله بله.
چیرته ادبیات لوستدي؟
مننه زه خو د خوستلایت کې زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1903 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزي پښتو څنګه تر راغلی مې په شپږتیا کال کې فارغ شوم.
او بیا مو ورو سنور ز دکړه چرته کړی دي
ز دکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه سفر شوم نو دا غن ورسته دوه کال په مختلفو زینو کې ما دا غن ورسته په امدي شغلات پونتون ادبیات پونځي کې دوستاس صفات مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالي شوم او د خپل ز دکړه ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي خره ورسته به ته خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په غو امتحان کې بریالي شوم نو د ډاکټر تر کچې مې بیا ته خپل ز دکړه وکړې.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د غي د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې انواني و د رحمان بابا ادبي سبک او د غي د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی.
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلو دغه ته چاپ شوه دا او اوس موږ په شیخ زید پونتون کې د ماستری برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی په حال دې تناستما نو ترتیب د ریلک پاتیو پروفایل دل ان شاء الله په نګدی ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه چاپ یو برخه چاپ ته
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه وو او تاسو وړاندیز
مننه شبا صاحب دا په واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوړه کړله او په خور په منځ ته نه وړاندې کړله نو البته بیا درې بورډ پی کیږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او دغه نورسته بیا په منځ په کچا او بیا د دفاع او خوشبختانه به وایم چې د زوق او د علاقه سره سم د پښتو څنګه سازان ما په دې خانې کړل چې زه په دغه برخه کار کوم او وی را سره موافقه وکړل او د پونتون چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو وی را تایید کړل نو د خپل علاقه په اساس باندې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخ کی تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې پښتنې به زه تر وګرځیدم که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعری کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطر ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي؟
ډیر زه تمنه ډیر مهم او اساسي پښتنه دا د پښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا موږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په غاړه سمبال دي، یعنی جوانی پکې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاد چې د مصحاب او کدي سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي، او د دې اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه او لوړ درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلق په منځ کې او د خلق پر ژبه پوهېدو، او اشعار چې دي ډیر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والی تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی دیو خوا نه رنگین دی او د بل خوا نه سخت دی. یعنی دغه شاعری څوک نشي کولای. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته څوګوري فکر کوي چې ډیره به اسانه وي، ځکه د د شاعری اجازه یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولای شي. خو د بل خوا نه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویان او پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پانتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زوکو علاقه سره د ادبیات پونځه ما انتخاب کړی او دې تراغلی او مانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطر وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لس ودریات کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چیرې راځي یا ټلیفون هم نو کیږي، نو زه راغلم سپتنام وکړ. سپتنام نو وروسته جلال آباد تلاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وي د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پونځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم او ته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې جنټیکي تاسو ته ښکارا سول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مزامین به سړی ته مخه باندې ورزي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا ته چې یو په هغه نصاب د وسادن لخوا پلې کېدلو مخې ته ته نو داسې
مو بخشي. شاب صاحب یو خوب سیستم د سم د سم مختزي، لیکن استاسو خپل برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي؟ داسې څه وو
یار؟ داسې زما مخې ته څنګه راغلی، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو په هغه وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې وایو چې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په پردات کې یا په دې انصاف کې تغییر شي یا په تدریس کې دغه نه شي. ول نه غد زو په طبيق ځینې شین به خو داسې دې تحقیق نه
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پانتونونو کې تر ډیره پوري په حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پانځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منډه کوي هغه چاپ کېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریکي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شیخ زید په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ
د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او هغه خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچا باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترې برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړه که تاسې هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړی چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلین او بیا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب بیا نور دا خو هم شه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سي لیکوال د خپلو بحثونو ته که د روغ وړي بهتره بنوي؟
ډیر به بهتره وي. او دا کار داسته خبر نه ما دا فکر واخستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا زین نور د سی استادان مونږ درس بسون ته غوښتي دی او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیر غونډه کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیر خبرې تیر شوې دي نو
یو خو د استادانو په ساته خبره شو لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دی او همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پانتون ته دروغ وړي حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څه خلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمامېدلی شي یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم تاسو کوم مضامین تدریسوي د شخصیت په پانتون کې؟
زه په شخصیت پانتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلې دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په اکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې داسي د دپ منځبانګ باندې خبرې کوو نو دا رنګ یان د ادبیات تاریخ اړوند زغ په مزامین مخته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیات او تاریخ نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي تر کوم وخت پورې لپایل تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم ازما چې اثر او کتابونه چاپ شوی دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به مې کتاب می چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې رحمان بابا باندې ما کار کړی دی کتاب می چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېر پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی نو حق ولایت مې د ماسترۍ دغه ته ورکو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیم نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي خوشحال دی حمید دی رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي
ولې نه دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې بیا د تدریس په خپل برخه کې چې څنګه کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی بیا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه تاسو پروسه معاصر دورې ته ځکه چې زه پونتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او دغه کارونو بوختې هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی که هغه وختون پړاو دی ویښتیا پړاو دی خانتیا پړاو دی په دې پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوته مې ورته نده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلې دي دوی ډېر کلي موضوعات راخلي
بیا چې کله خبري ورسره کوم مثلا ما چې خبري ورسره کړی دی دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، دا به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي، او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواوو په مختلفو برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره در کوي د لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته، کانه همداسې ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب شاف چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
الله تاسې خلری خوشاله اوسئ. زه ډېر زیات خوشاله شوم چې له تاسې سره مې څو خبرې وکړلې او تاسې مونږ ته وخت راکړ.
درد زړه چاودنې تمې وګورا، زارد شم لمنه تم وګورا، کلمه مازغ کلزړ سکندی، بيد فکر غنه تم وګورا، لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا، وی ویل چسنه تم وګورا، ستور ستور کیږي خالن رازي، بے خیال مرمنه تم وګورا، لگ وخلا دانگو پور، تندے قبر جنے تمیو گورا، طاقت انزل زدہ چنار کامت، سیال لکھونے تمیو گورا،
زړه کوي لا ګان سترګې یا سما زړه کوي لا ګان سترګې غل چکه اوران سترګې غل چکه غل چکه اوران سترګې وان سترګې اوران سترګې او سما زړه کوي لا ګان سترګې یا سما زړه کوي لا ګان سترګې
سر
په بیا سر په بیا رے بخار کی بھی ارزان استر دے رے بخار کی بھی ارزان استر دے غل چکے غل چکے اوران استر دے غل چکے غل چکے اوران استر دے اوران استر دے اوران استر دے سما رزڑک کبھی لا گان استر دے سما رزڑک کبھی لا گان استر دے لا لا